نه خوښ لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلې باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خوښ یې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي، انګور لخپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خلوه زیغه یو خوخه و میړه تل او خرج تکله چې ما خاله کارونه کیدل دې هیڅونه منه لا وای ته وای چونی شي ته باید ما سره اوسېدل ته ما مزدوري او کایز ما کارو کای ما ته ډوډۍ په حق کې ما ته کارونه کای یعنی ته د حق نه لریش تل شالته په دې ډېر ظلمونه کوله ما د خپل پستور بلیګلی دا ظلمونه هسه ظلمونه ول چې په سهار به په سالور بجو پنځه بجو په سواله یعنی د کور کارونه سم دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول شته ځان ته یو لباس وخلی یو کالی یو جوړه کالی نیوی کالی ځان ته وخلی د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل مشمان لپاره یو سن شاخصلې خپل مور خپل ورور خپل خور لپاره یو جامې نشاخصلې یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روانو د ایران ته فقط یو باکس ورته خسته وو نو یو کارونه ورسره کړی چې دریم ورځ ورته نه ورکول دا خو خې دا کار کوم چې تا ول خپل ورور ته یو جنا بایک خسته خپل یو خزه بیت یو بل خزه ترکی دا خو نه کیږي چې خزه په خزه ظلم کوي ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامعه لیدلې ده توالې په بل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه په ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅ کله بل خزه ته ظلم نه کوي له یو بل مشکلات نه پوي چې یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخې د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې تمه دې تکړې چې ما کارو کوي
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور پاک لوي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخې او د لیور د خزل خو دومره ظلم ور باندې شوی چې لدیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زما نیا چه ده مور می خواهی شیده و او زما ده دو ترونو خیزه وی مور می ده کور لکار سره دومره بلده نو زما نیا حقا کارونو ورد سپارل چه لطوان چه بایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیا با می ده ترل خوزو سره ورده وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتی پا دری کسانوی و حلی له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوی دی خو سم چې کوم انجلی ودی کې زما د مور په سترګو کې اوه کېدن شي وای دا جلی به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د جلی سره بخواهی څه وکړي زما د مور په ذهن دومره به تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې جلی ته په تشویش وي وای خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواخېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پیروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوی کار پې کوي غو کار پې کوي نو هسې هغه کار ونه کوي بیچاره زور یې پې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور له خوا د خواښې خسر له خوا او بیا یا میړه ته خودل کېږي میړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي خټې په ښځو کوي غواو کار په ښځو کوي او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي
درې خاص عوامل چې دي ما په خپلو سترګې لیدلې دي کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوخه واده وکړه یا هغه لک پسې ګنال وی زب خپل په خوخه واده کوم هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسې هغه خزه سره جنگ جګړې جوړي خپل انګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټوله ورځ خوشونت د خزو او خزو سره باندې وی کنه چې لکه ست زما په خوخه نوی شوی نه ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلی زنه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم زنه غوړم تاسو سره ژوند کوم زه بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره به هغه لک مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزم وساتي خپل مور وساتي داغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کول چې لکه بیا لجندو کې چې مور ته بیا خرچه وروړي خور ته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزې ته بیا چې دا ډیره سخت ده یو لک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کول چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمان شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور وخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بلکل خپل روحیه د لاسه ور کړی دا هغه اس نشي کولی چې وکي یو عوامل خود دغه دي چې ډیره درد وره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل د دې چې اقتصاد دي چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې څه دغه ښځه غواړي دغه بچی غواړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوسن شي ویلې ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوی ورته هغه څه دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما دا بچی مانه جامې غواړي کالي غواړي یا خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي یا اندرور پسیږي اندر سره جګړې کوي چې د کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي یا ستا بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې مالې دلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي هغه خوشنات چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبور کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواخ سره خواخ انګور سره بس دغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې د خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه و د کړی وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ و کې نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوي لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوي چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د خپل انسانیت کې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه م ورته ورکړی دی چې هغه ته مېړه د حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه که دوی ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو او نور د کار حق هم نه پی لري دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغې کې وي ځکه دوی نشي کولی ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې د مخ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شته دغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په قاناناتو ته چې کوم رقم باید اغېزه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري. دا انځه دپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل کاغه لاندې وي، لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روانشناسه شمکټه وزي وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمې سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغه ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدۍ کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې نوې ناوې لکه پخوانی رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړۍ کې هغه نور کور تراولي ما غسي توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا لمانه برتری لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي غرشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواکي ظلم کوي، درو ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غ بدی پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدی پایلې لري په اخر کې، لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدی پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولای شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راوديږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو لګړ ژوند خدایلی کیږي، دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید جوړ کی جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي، نو دا په صورت نشي کولای خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغه ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سم روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي. خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي. هي هغه کولای شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هیڅ صورت یې نشي کولای. هي هغه کولای شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کې نشي کولای، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دواړه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړیږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کیدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو درور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوې کوم وقدي چې په مونږ کې د اروایي لار نظر جوړ شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوې ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده، او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوې زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په د یو خزی له طرف ظلم شوی د زنه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پیژو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی ده هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدیږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډیر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را به سو مقابل لوري ته، که چیرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یو بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورښه ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودیږي او په هغې باندې د ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو کچیر ته مونږ ظلم تحمل او پدې کې د دې په ګناه کې مونږ شریک یو مونږ ګناګاری او اوس وخت باید ظلم تحمل نشي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه و سوچي زه یې تحمل او موس په مخواخي یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره ای دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواخي د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو مطمئنه یم چې اکثریت خواخي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وکړي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک خو که چیرې پرې ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدیږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښي سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډېر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بل سره تاوتریخوالی کوي
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او ارامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ واوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري Thank you.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چاته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ استاذ مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی، نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاسه ورکړي، پښې او لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د انصاف په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلان حقې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسائل دي چې د هغوی لپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو اکثر باندې، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي. او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه ده چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی او څنګه دی. نو دغه د احترام د یو هغه ده چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ استاذ مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ استاذ په قشر او زموږ استاذ په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کومک باندې او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنې معنا د دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیفه دي د هغوی سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ تاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو
ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسی، احترام وسی. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
ها، انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي، نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه چېرته بعضې آزاد جسم اخیستی وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تاسو چې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل اعضا راکړي، د دنه دغه عضو اخیستی، د دنه یو د خاص یو قوت اخیستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړي، زما نه یې واخلي. نو د دې سره د ډېر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کتو د یمن د او هغه بیچارهګی بالکل شل و، دا رباعی شل چورته وای چار اطراف شل و. نو مرته ما چتا ارمان چی دی په دنیا کې؟ په ځل کې څه ارمان دی؟ دسترګو نه وښ کې ولاړ ماته وای چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په ځل کې، هغه دغه دی چې الله جل جلاله ته یو سجده وکوم. زه نشم کولای چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کیدم او د خپل خالق عبادت وکوم، یو سجده ورته وکوم. کاش کی ما یو سجده کړی وای که به روز زما شوې هم وای، بیا به زه خپانه وم. نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې یو سجده الله جل جلاله ته واسه او طاقت نه دی ورکړی، او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دا و چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي، موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کې دی، او د دې یوې سجدې د ارمان ما دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، کوم نشو کولای چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکر وکوله، زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینې نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زاری وکړو چې مو باندې څه حالت رانه وري. ډیر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي، او دوی نشي خوځېدای، غواړي چې موږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلور ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذات دی، حتمن بده کې د الله جل جلاله اسرار دي، هغه ته نور بدایل ورکوي. چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي، حتمن په آخرت کې هغه لپاره ډیر زیات بدایل. لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین په حدیث کې راځي، یعنی سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، په خپل کلو، په خپل بانډو او په خپل هوا کې ګورو، او په نورو ځای کې، حتی د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي، هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کې ښودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کې ښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه. کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي، مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ور نستر یخستي څوک باندې ملنډي وایي، دوه کسان د ور باندې چوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، دلان ته اشاره کوي، وایي داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یک کنده باندې دوی ته تخویف او توعید ورکړي، او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزه. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. الله جل جلاله تاسو په سورت حجرات کې د دینه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوما قوم عسى یکونوا خیرا منهم. ای خلکو، تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د انصاف باندې په ګډانو په شالانو باندې ملنډي نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. دې داسې انسانان دي چې مثال په توګه باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستې، قواعد قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین ستاسو هغه انسانان دي چې هغوی خپله قرآن زده کړی وي او نور خلکو ته ورښودلی وي. نو بالعکس، دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي غلدي، متاسفانه علتونه لري. دغه انسانان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید آخرت تر وزن نه ویریږي، او د جهنم کاندنه باید ویریږي، او دغه انسانان د دینه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي، زما په کوم اولاد باندې رانه شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي، نو بیا به خلک ور باندې ملنډ وایي، او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري، او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنه، هغه ضرورت پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی، او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنه او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي، او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم وي، دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤول دی، او که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکوي. باید دوی دغه مالي کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته کله چې په احسن او په شباهت ورته ورته شي، او تاخير نشي، ورسته نشي، او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته به جزا ورکړل شي. په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې هغه ته جزا ور نه کړل شي، نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، هغه متأسفانه د جنگونو په وجه باندې هغه معلول شوی، او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل ورته رسیدلای. نو هغه چې هر څوک دی، او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مخ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خورته تاین سوی ورکول کېده، او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دریدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وس نسته، د طالبانو لراته ګروسته تقاعد څوک نسی اخیستل، نس پینګيري کسانه دي، شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی دي چې دوی د دولت لخوا وس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کړی، البته په الهی عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما تخپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به زما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا به صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوب او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دې حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم تقسیم شوی. نه نوی فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نوی فساد رحمت او د مهرباني او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هو پروردګار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکي قریه دی او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو، د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
خلمه خندات چې دان دولو